جعفر احمدی، تاسو ستړي مشي قدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې دوه ورځې مخکې د اتو ولایتونو لپاره نوي والیان اعلان شول، خو اجرایي ریاست وایي چې دا پریکړه نهایي نه ده او په دې اړه دواړه مشران خبرې کوي. آیا له اوږده ځنډ وروسته د نوي والیانو د مقررې له اعلانېدو مخکې د حکومت دواړو مشرانو په دې اړه خبرې نه وې کړې، توافق نه و شوی او که ستونزه په اجرایوي نظام کې ده؟ دا مسله د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو له یوه کارپوه سره په مرکه کې څېړو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو له هر څه مخکې خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. حمیده هارون عثمان دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د اتو والیانو د ټاکلو مسأله نهایي شوې نه ده او په دې اړه بحثونه دوام لري. د بغلان او بدخشان پولیسو په دغه ولایتونو کې د څلیرویشتو مخالفو وسلوال د وژلو او د دیرشو د ټپي کېدو ادعا کړې. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا استخباراتي چارواکو داسې سندونه خپاره کړي چې وایي په 2011 کال کې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په مرکز د برید پر مهال ترلاسه کړي وه. پوره خبرونه واوري. د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د اتو والیانو د ټاکلو مسأله نهایي شوې نه ده او په دې اړه بحثونه دوام لري. د دغه ریاست وایان جاوید د وایان مرستیال جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ خبرې ادامه لري. دا وایي تر اوسه د والیانو د ټاکنې په برخه کې لکه څرنګه چې پر رسنیو کې ویل شوي دي لست تاخیری نه دی. د سیاسي توافق پر مخې د حکومت مشتان باید په ګډه کار وکړي چې څوک د ولایتونو لپاره لري او څوک مناسب دي چې د والي په توګه کار وکړي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې د سې شنبه په ورځ د هلمند، کندز، لوګر، پکتیا، پکتیکا، بامیان، کونړ او نیمروز د والیانو نمونه خپاره کړل. د پاجواک خبري اجانس په وینا په دې ډله کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیکا او نیمروز د والیانو له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان پولیس په دغه ولایت کې د شل مخالف وسلوالو د وژلو او د ویشت ټپي کېدو ادعا کوي. د بغلان د امنیت قماندانۍ امنیت امر عبدالرشید بشیر ازادي رادیو ته وویل د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د درې ورځنیو عملیاتو په ترڅ کې شپږ ویشت کلي له مخالفانو پاک شوي دي. دا وای د شاهی خیل، شفی خیل، ذکر خیل او احمد خیل سیمې ټول پاکې شوې دي. هغوی ته ډېر تلفات اوښتې دي او د هغوی ټپیان هم زیات دي. د لارخاو په سیمه کې زموږ تصفیوي عملیات پیل شوي او په دښمن کې د مقاومت توان نور نه لیدل کېږي. د امنیت امر زیاته کړه چې ډېر ژر به مرکزی بغلان له یاغیانو تصفیه شي. طالبانو دا خبره رد کړې چې دوی ته تلفات اوښتې دي. ویل کېږي چې د وروستۍ یوې میاشتې په ترڅ کې د جګړو له امله په زرګونو کورنۍ په بغلان کې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د بل خبر له مخې د بدخشان امنیتي مسؤلین وایي چې تېره شپه په وردوج ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو د وسلوالو مخالفینو په حملو کې څلور تنه وسلوال وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان شوي دي. د بادخشان د امنیت امر ډګروال سخی دادایداري نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو مخالفینو د وردوج ولسوالۍ د زو او سترپ په سیمو کې د پولیسو په پوستو حملې وکړې چې په پای کې څلور وسلوال مخالفینو وژل شول او نه نور ټپیان شول. ښاغلی دایری وایي په دې حملو کې امنیتي ځواکونه او عامو خلکو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران مذهبي مشر ژمنه وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم نه لري کولی شي چې په ایران کې ښوونځیو ته ولاړ شي. د ایران تسنیم خبري اژانس وایي چې آیت الله علي خامنهای ویلي دي چې هیڅ افغان باید په ایران کې له مکتبه بې برخې نشي. د ایران د جمهوري ریاست وایاند محمد باقر نوبخت وایي چې دا د مذهبي مشر غوښتنه ده او اوس د حکومت مسؤلیت ده چې دا پلی کړي. اټکل کېږي چې 3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. د دوی په ډله کې نږدې 3.5 لکه قانوني اسناد لري چې مکتبونو ته د تګ اجازه لري. په تیرو کلونو کې په لسګونو زره افغان ماشومان چې قانوني سند نه لرل په ایران کې له زده کړو بې برخې شوي دي. پاموکلی سیمایزو او نړیوالو خبرونه. د امریکا استخباراتي چارواکو داسې سندونه خپاره کړي دي چې وایي په 2011 کال کې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په مرکز د بریټ پر مهال ترلاسه کړي وو. د امریکا د ملي امنیت د دفتر مشر په یو بیان کې ویلي دي چې دوی دا سندونه وروسته تر دې خپاره کړل چې د امریکا حکومتي ادارو د هغو سختو پلاتنه وکړه، او ولسمشر په دې برخه کې پر داسې شفافیت ټینګار وکړ چې د ملي امنیت له اصولو سره سم وي. د دغه سندونو له مخې ابن لادن او ملګرو یې دا ویلي وو چې د مسلمانانو د وژلو په ځای باید بریدونه د امریکا پر متحده ایالاتونو وشي. کله چې اوسامه امریکایي ځواکونو وژه، د هغه وخت غوښتل چې د رسنیو له لارې په امریکا باندې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو کلیزه ولمانځي او یوه ویډیو هم خپره کړي. په یوه سند کې هم القاعده شبکې د تروریستانو د جلب و جذب غوښتنه کړې ده، او داسې پوښتنې پکې کړي دي لکه تاسو غواړئ چې انتحاري برید وکړئ او بیا پسې لیکل شوي دي له چا سره به اړیکې نیسئ که تاسو هیله لرئ چې شهادت مو په برخه شي. هغه ډله چې د سوریې کورنۍ جګړه څاري وایي د امریکا په مشرۍ هوایي ځواکونو د القاعده شبکې لږ تر لږه 15 تنه د سوریې په شمال لویدیځ کې وژلې دي. په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې دغه برید تېره ورځ د حلب ولایت د توامه په کلي کې د القاعده پر یو مرکز شوی دی. د بشري حقونو د څار دغه ډله چې معلومات له مځکنیو سرچینو راغونډوي زیاتوي چې اکثر وژل شوي وسلوال ترکان دي. د امریکا په مشرۍ هوایي ځواکونه د تیر میلادي کال له نیمایي راهیسې په سوریې او عراق کې یاغیان په نښه کوي. په سوریه کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډلې اوس د پخواني لرغوني ښار پالمیرا نږدې ټولې برخې نیولې دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې د چهارشنبې په ورځ وویل چې وسلوالو له حکومتي ځواکونو سره تر جګړې وروسته د پالمیرا ښار شمالي برخې ونیولې. د پالمیرا ښار تاریخ د 2 میلادي پیړۍ دی، د هغه زمانې چې پر سیمې رومیانو واک چلاوه. داسې ویره شته چې د اسلامي دولت ډله د یونسکو له لورې دغه پیژندل شوی فرهنګي میراث ویجاړ نه کړي. د یونسکو مشرې ارینا بوکوف وویل چې دا د پالمیرا جګړې ته سخت اندېښمنه ده، او نوموړي پر ښکېل خوا غږ وکړ چې سمدستي له مخالفته لاس واخلي. د سوریې د لرغونو آثارو مشر میمون عبدالکریم رویټرز آژانس ته وویل چې په سلګونو مجسمې له دغه تاریخي ښاره انتقال شوي دي، خو عبدالکریم وویل چې اندېښنه هغه موزیم او هغو آثارو ته ده چې د انتقال وړ نه دي. د اسلامي دولت ډله چې د تیر کال له جون میاشتې راهیسې د سوریې او عراق پراخې سیمې نیولې دي، په عراق کې یو شمېر لرغوني ځایونه ویجاړ کړي دي. د فرانسې دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو په مالی کې د دوو اسلامي افراطي ډلو مشران وژلي دي. په پاریس کې د فرانسې دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې امدا غاما او ابراهیم اناوالین روانونه د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې وژل شول. دغه دوه تنه یو په مغرب کې د القاعده مشر او بل د انصار الدین ډلې مشر معرفي شوی دی. د فرانسې دفاع وزارت وایي چې د جګړې پر مهال دوه تنه نور هم وژل شوي دي. فرانسه د مالی په شمال کې د 15 هیوادونو د تروریزم ضد ماموریت په چوکاټ کې نږدې 2200 پوځیان لري. او روسي خبر دا چې د جرمني سیاستوال وایي جرمني په پام کې لري چې د پخوانی شوروي بندیانو ته د هغو کړاوونو په خاطر چې په 2 نړیواله جګړه کې ګالیلی تاوان ورکړي. د پارلمان وکیل هانس اولډریخ کرویګر د چهارشنبې په ورځ وویل چې د پارلمان د بودیجې کمیسیون د 10 میلیونه ایرو د بسپنې یو صندوق منظور کړ. هغه دا له هغو پخواني شوروي عسکرو سره یوه سمبولیک مالی مرسته یاده کړه چې د نازیانو په زندانونو کې ساتل کېدل، او په وینا یې په دې کار سره به د مسلې ته رسمیت ورکړ شي. دا تر اوسه نه ده معلومه چې له 70 کالو وروسته به چې 2 نړیواله جګړه پای ته رسېدلې د دغو بندیانو شمیر چې ژوندي دي څو وي. کرویګر چې په پارلمان کې د سوسیال ډیموکرات ګوند د ډلې د بودیجې د چارو مرستیال ویان هم دی، دغه راز ویل چې د 1941 او 1945 کلونو ترمنځ به شاوخوا 3.5 میلیون شوروي عسکر د جرمني ځواکونو لخوا نیول شوي او زنداني شوي وي. د دغو عسکرو له نیمایي زیاتې مړه شوي دي. هغه ویل دغه بندیان له یهودانو وروسته 2 ډله خلک دي چې د نازیانو قرباني شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان او سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی به هم دا خبرونه او ځین نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د حکومت اجرایی ریاست وایي د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې لخوا د 8 ولایتونو لپاره د نویو والیانو د ټاکلو پریکړه نهایي نه ده. د اجرایی ریاست مرستیال ویان په دې برخه کې یو ځل بیا پر هغه سیاسي توافق تاکید وکړ چې پر اساس د ملي یووالي په نوم حکومت رامنځته شوی دی.
طبق کتابخانه‌های سیاسی رهبران حکومت مشترکاً باید کار کنند که چه اشخاصی به ولایت برن و چه اشخاص مناسب هستند که وظیفه خود را انجام بدن به حیث والی.
ایا لوګ د ځان ورسته د نوی والیانو د مقرره له اعلان دو مخکې د حکومت دواړو مشرانو په دې اړه خبرې نه وې کړې، توافق نه و شوی او کستونزه په اجرایوي نظام کې ده. دا مسله د سیاسي او حقوقي چارو له یو کارپوه سره څېړو. د افغانستان دفاع او ادامې وزارت وایي په لویو لارو کې د باروړونکو موټرو لپاره تلو فساد ته لاره هواره کړې او غواړي ټولې تلې ډیجیټالي ته بدلې کړي. د افغانستان په اړه پر نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالبه لرو. په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د ایران مذهبي مشر وایي نړیوال څارونکي دا اجازه نه لري چې د ایران د پوځي تاسیساتو کتنه وکړي.
ما اجازه نمیدیم، میگن بایستی ما بیاییم با دانشمندان شما مصاحبه کنیم، یعنی در واقع بازجویی کنیم.
د ایران پر اټومي پوځي تاسیساتو د نړیوال څارنې مسله مولوی کارپوه سره په مرکه کې هم څېړلې.
د هر هیواد چې استوي ټکنالوژي کاروي هغه مسؤل نه دی چې خپله نظامي ټکنالوژي هم که استوي وي نړیوال اټومي انرژي اژانس یا بل هر انسپکټر یا مفتش ته راپور ورکړي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. په افغانستان کې د نویو اتو ټاکل شوو والیانو پر سر بحثونه روان دي. اجرایه ریاست وایي د دغو اتو والیانو مقررې چې له سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له لورې اعلان شوې ده نهایي نه ده. یو شمېر راپورونه وایي اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیکا او نیمروز د والیانو له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
اته والیان دوې ورځې مخکې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لورې معرفي شول، خو اجرایي ریاست اوس وایي چې لا هم د دغو کسانو د ټاکنې پر سر خبرې روانې دي. د راپورونو له مخې دغه ادارې د سیشنبې پورز د کندوز، هلمند، لوګر، پکتیا، پکتیکا، بامیان، کونړ او نیمروز د نویو والیانو نمونه اعلان کړل. خو د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه د جمهوری ریاست او اجرایي ریاست ترمنځ کوم اختلاف نشته، خو د دغو اتو والیانو پر سر خبرې لا دوام لري. تر اوسه چې کوم لست رسنیو ته د والیانو د ټاکلو په ارتباط استول شوی دی نهایي نه دی. تر اوسه بحثونه پای ته نه رسیدلي. کله چې بحثونه بشپړ شول نو بیا د اختلاف مسله مطرح کیدای شي. هغه خبرې چې په دې اړه اوس روانې دي د همدغو اتو والیانو په باره کې دي، خو د سیاسي توافق نامې له مخې د حکومت مشران باید په ګډه کار وکړي تر څو څوک کوم ولایت ته ولاړ شي او کوم کسان وړ کسان دي چې خپله وظیفه د والی په توګه ترسره کړي. د اجرایي ریاست ویان زیاته کړه چې دی نه پوهیږي چې د دغو اتو والیانو پر سر به خبرې تر کله دوام کوي، ځکه چې د ده په وینا د والیانو ټاکنه او پر هغو خبرې یوه پروسه ده. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د اعلان له مخې حلیم فدایی د لوګر د والی په توګه، سلیم خان کندوزی د ننګرهار د والی په توګه، نصرت الله ارسلا د پکتیا د والی په توګه، طاهر زهیر د بامیان د والی په حیث، وحید الله کلیمزی د کونړ د والی په توګه، امین الله شارق د پکتیکا د والی په توګه، مرزا خان رحیمی د هلمند د والی او محمد سمی د نیمروز د والی په توګه ټاکل شوی دی. پښوا خبري اژانس وایي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیکا او نیمروز له ټاکل شوی والیانو سره مخالفت کړی دی. دغه اژانس ته یوې سرچینې ویلي دي چې د هلمند او بامیان د والیانو په برخه کې له عبدالله عبدالله سره مشوره نه وشوې. پښوا اژانس څرګندوي چې عبدالله عبدالله اوس د پکتیکا د لری کړی شوی والی عبدالکریم متین د بیا مقرره غوښتنه لري او وایي چې هغه د پکتیکا خلکو ته خدمت کړی دی. عبدالکریم متین د دې لپاره له ولایت لری شو چې ویلی وو چې په پکتیکا کې پخوانی حکومت له دایښ سره مرستې کړې وي. دا لومړی ځل نه دی چې د اجرایي ریاست او جمهوری ریاست ترمنځ د ټاکلو پر سر اختلاف رامنځته کیږي. تر دې مخکې هم د کابینې د غړو پر سر څو ځله اختلافات پیدا شوي وو. تر اوسه دواړه لوري د دفاع د وزیر د ټاکلو پر سر هم موافقې ته نه دي رسیدلي، که څه هم امنیتي وضعیت د هیواد په یو شمېر سیمو کې خراب شوی دی.
د اتو ولایتونو لپاره د نوي والیانو له ټاکل کېدو دوه ورځې نه دي تیرې شوې چې اجرایه ریاست وایي چې په دې اړه بحثونه روان دي او دا پریکړه هم نهایي نه ده. دا لومړی مورد نه دی چې د حکومت دواړه مشران پرې اختلاف لري. له دې مخکې هم د دفاع وزارت لپاره په نوماند وزیر هم اختلاف راپورته شوی و. دغه راز د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشرتابه ته هم تر اوسه پورې څوک نه دی ټاکل شوی او د والیانو موضوع هم په همدې لړ کې نوې موضوع ده. د دې موضوع د سپیناوي لپاره همدا شیبه له کابل د دیموکرات قانون پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر را سره د ټلیفون په لیکه دی. رنجبر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. رنجبر صاحب، مخیل دی چې په دې اړه ستاسو نظر واخلم. رنجبر صاحب، تر اوږده ځنډ وروسته بلاخره اته والیان ټاکل کیږي، د مقررې اعلان هم هغه اداره کوي چې همدا مسؤلیت ورلغاړه ده، یعنی د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره. آیا له دې مخکې دواړو مشرانو په دې اړه سلا مشوره نه وکړي، او که ولسمشر اشرف غنی دا پریکړه کړې ده او اجرایی رئیس په جریان کې نه دی اچولی چې له دوه ورځې له ټاکل کېدو وروسته د اختلافاتو موضوع راپورته کیږي، دا څه ډول پیغام ورکوي ملت ته؟
تاسو هم دې موضوع ته وړاندې ګوته ونیوله، دا لومړنی مورد نه ده. دا پیښه وخت هم څو وارې تکرار شوې ده. زه فکر کوم چې یقینا کوم وخت چې قاطع توافق د یو مسالې کې سره نشي، بیا داسې قاعدې به حتما لري. اکثر موضوع په دې کې نه ده چې ولې دغه شي واقع کېږي. اوبو په دې کې دی چې خپل لامل دی چې دا یو حالت مې سره وړی دی، او هغه لامل چې مې درلودل شي دغه پروسه په همدغه نوو شکل.
رنجبر صاحب مخکې هم په دې موضوع باندې تاسو خبرې کړې دي، خلک هم خبر دي لدینه چې سیاسي توافق شوی دی، حکومت د ملي یووالي حکومت د همدغه سیاسي توافق زیږنده ده، او دا اختلاف له همغه ځین راپورته شوی چې نن ورځې نور ستونزې راپورته کړي. کله دې مسلې تیر شو، اکثره خلک یعنی نن اوس په یو ساعت کې هغه پیغامونه چې موږ راغلي ټول ناراضه دي. مثلا زه تاسو ته د یو څو اوریدونکو اسمسونه چې مونږ ته را لګیلی وایم. محمد زکریا وطنیار له کندهار لیکي چې ولسمشر چې خپل وادي نشي پوره کولای نو استفاده ورکي. د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه کمال الدین سپان لیکي چې اجرایی رئیس ولسته ژمن نه دی خپل ګټې لټوي، کنه او سخت ضرورت دی چې نوی او با تجربه چارواکي را مخته شي. یو بل اوریدونکو خپل نوم نه دی لیکلی، ویلي چې د ملي حکومت مشران به په مرګ هم سره یو خل نه شي، ځکه چې دواړه باباګان دي. دا یوازې څو اسمسونه وو چې همدغه شیبه یعنی په همدغه یو ساعت کې مونږ ته رسیدلی دي، او دا لړۍ همداسې دوام لري. خلک ډیر ناراضه دي. دواړه مشران آیا د خلکو په دغو خبرو خپل غوږ نه ګروي؟
هیڅ ډول توجه اعتراضونو د خلکو ته او د خلکو غوښتنو ته نه کوي، سره له دې چې دواړه مشران هم ډاکټر صاحب عبدالله هم ډاکټر صاحب اشرف غنی په خپلو انتخاباتي ژمنو کې یوه ډېره مهمه موضوع چې مطرح شوه، هغه به دا وه چې موږ به ځواب ورکوونکی حکومت نه سره وړو، چې پاسخو حکومت ته وایي موږ به ځواب ورکوو. کوم چې تاسو پوښتنه کوئ یا پوښتنه به ځواب پاتې کیږي. مګر اوس موږ د عمل نوینو چې د کلزیل حکومت چې د خلکو ډېر وتلې دي، مګر تاسو هیڅ نه اکسلم او هیڅ نه ځواب دې دغه پوښتنو ته چارواکي مسؤول چارواکي نه ورکوي، او د همدغه پروسه دغه شکل باندې دا مخصوصا په دغه شمتنګي حالت کې د عمل نوینو چې څومره ناخال او څومره بیا سویږي هم په پایتخت کښې هم په او شن خرس پرس پراخېږي. دلته یو ډېر قوي مرکزي دولت ته ضرورت دی چې دواړه دغه مشران باید له یوې ژبې خبرې وکړي. اصلا دغه چې دوه ګونې مسئله په میډیا کښې مطرح کېږي، دا خورا لویه صدمه او غر اوچونتې حیثیت د دواړو ته رسېږي، او مجموع کښې ټول دولت ته زیان رسوي او ډېر لوی زیان رسوي، او دا ډېر هغه کوي تشویقوي زمونږ مخالفین چې دوی له دغه حالت نه د ځان په ګټه دوی ګټه واخلي او ولس ته ناهیلي کیږي، مخصوصا دموږ امنیتي قوتونه ډېر ناهیلي کیږي. کوم وخت چې وینو چې دغسې یو حالت په ملک کې روان دی، زه ډېر خواشینه یم چې اوس افغانستان کې پاله توګه نه کلونو موږ دغسې یو پایله ته رسېدلي یو بار دغه ټولټه کړله.
رنجبر صاحب، له حقوقي اړخه کده موضوع وڅېړو، د حکومت دواړه مشران مسؤل دي کنه دي؟ آیا له حقوقي اړخه هغه غوښتنې، هغه مسؤلیتونه چې دوی ته راجی دي، یعنی په دې معنا چې هغه ژمنې چې دوی کړې وي چې باید په خپل وخت نوي والیان وټاکي، وزیران وټاکي، نور لوړ پوړي چارواکي وټاکي، کمیسیونونه وټاکل شي، دوی دا کارونه ډېر په ځنډ سره ترسره کړي او حتی ځینې نور هم نه دي کړي، له حقوقي اړخه له دوی څخه څوک پوښتنه کولای شي، راغوښتای شي؟
اصل ورونه دا کوم موضوع خو به شي باید مطرح کړو، ولې موږ کوتي او قومي چوکاټ دې په خوا متلی اسو. خپل مثلا نن دا اجرائیه ریاست هیڅ چاته زمبر کوم کې نه دی ریاست رئیس جمهور په قانون اساسي کې خو غرشته چې نسبته مادي پر اساس او لسیزه دې کوي چې په دوه درې مبرخه دې دنه کوښتنه وکړي، مګر اجرائیه قوینه نه سره د قوانینو کې څوک پښتنه وکړي. منځ ته دا دی چې موږ حقوقي چوکاټ وکړي اسو، اوس دغه موافقتنامه د اقل موافقتنامه هم اصلا یو قانوني او حقوقي شکل او بنسټ نه لري او مشروعیت نه لري. چې په خپله باید په خپل منځ کې په خپل کوره کې کې خپل سره راشي، ولس ته اصل مطرح نه ده، ولې د ولس اراده ته د اسنادو کې نشته. دوی د ولس تر شا دغه توافقات وکړل، هغه وخت دا توافقات وکړل چې اصلا دوی حقوقي شخصیت نه و، دوی انفرادي اشخاص وو چې هغه انفرادي اشخاص ته توافقنامه یې هم چې اداره کړې حقوقي نظامه مطلقا هیڅ نوع حیثیت و اعتبار نه لري، ولې په دې کې اراده د خلکو نشته. هغه د قانوني مرجع نه نه تصدیق شوي، او د دوه شخصو چې اته رئیس جمهور هم دوی نه و، دغسې یو ژمنې وکړلې او توافقنامه یې امضا کړله چې هغه ټول دولت یې په دوه برخو وویشي، چې هغه په هېڅ دنیا کې اصلا دغه مثال ودلیدل شوی. او دوی غواړي چې په اراده او تضامین وکړي هم باید دواړه مشترکه برخه واخلي، چې هغه غیر ممکن ده، غیر ممکن ده شخصه یو اراده او تصامیم وکړي هم دواړه باید شریک وشي. هغه به دغسې حالت لري چې یو کابینه به په اوو میاشتو کې اتو میاشتو کې نه جوړېږي.
دغه د اوسنی حکومت له وخت د رامسته کېدو له وخت دغه تقریبا و میاشت تیریږي، دواړو مشرانو هم خودله چې دوی د حکومت کولو ول دي کنه دي، دغه و میاشتو کاری موده ته په پام سره تاسو فکر کوئ چې دوی به بیا سره جوړ راسي کنه او د حل لار څه ده؟
الله من شداوی دی حتی از وقتی که جانتیری نور آغلی او دغا سند توافق نوا نو اینجا شوی معمول وقتی ویلی و چی تکرار اوم چه دغا شکل دی حکومت اگر دی افغانستان پر شرایط که غیر ممکن دی چه اگر وشی که ولی چه دوامو لری اگر بخپل یو منبع دی بوخانی اگر بخد اقل تل با یو پدوک پر نفس که با دست تزادون نفسکی او د جنگ په حالت کې موږ ضرورت یو قوي دولت ته لرو چې هغه قانون حاکم کړي او هغه وسي کولی چې خپل پلانونه او خپل هغه برنامې عملي کړي. زه اوس هم په دې عقیده یم چې دغه رقم، دغه شکل د ادارې چې تپل شوی دی د افغانستان په مظلومو خلکو، دا ناروا یو کار و او دا ادامه نه لري. غیر ممکن ده چې دوی سره جوړ شي او غیر ممکن ده چې دوی وسي کولی چې یو ځای دغه خپل دغه هغه ژبنې حتی چې دي یوازې یوازې هم کړي دي دوی عملي کړي. د دې لپاره چې دوی تنها نه دي، که ډاکتر عبدالله او اشرف غني تنها وای، زه ما ته دا هیله پیدا کېدله چې دا ډېره شونې ده چې دوی بالاخره سره کښېني او سره جوړ شي. د ډاکتر عبدالله تر شا هم یو لویې ډلې دي او د ډاکتر اشرف غني تر شا هم ډلې دي چې هغوی اکثریت یې د کرزي په حکومت کې بر لاسته لوګي. اوس هم دوی غواړي چې د خپل قدرت او خپل هغه اقتدار په دولت او په حاکمیت کې وساتي، او دوی خپله غواړي چې دغه موضوع دغه رقم ورځ په ورځ بحراني شي چې بالاخره دغه بحران نه دي خپلې ګټې واخلي. دوی په جنګ کې هم هغه دوی دا علاقه بندي لري، دوی عدم د ثبات کې هم علاقه بندي لري. دوی نه غواړي چې یو مرکزي دولت منځته راشي، حتی دوی د قانون له حاکمیته خورا ویریږي.
رنجبر صاحب مننه.
دې د هر یو ځواب وایي خلکو ته.
بله رنجبر صاحب هم دا شی بچ مو او تاسو خبرې کو بیا هم د ډیرو اوریدونکو پیغامونه راغلي دي دی یو اوریدونکو پیغام تاسو ته لولم رحماني اندر لیکي دا حکومت ک لوب چې تل دی وادي مامور پټاکلو کې جمهور رئیس او اجرائی رئیس اختلافات سره لري او رس دا څوک ټاکي چې هیڅ اهلیت نه لري کله دې په دې خوار ملت هم دوی رحم وکړي. رنجبر صاحب له تاسو نه مننه. د افغانستان د ډیموکرات قانون پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر چې د نویو والیانو د ټاکلو پر موضوع د راپورته شو بحثونو د اجرائی رئیس او د افغان ولسمشر ترمنز د راپورته شو بحثونو په باب نظر څرګندو.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای دور است کبیر به دور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ وجه دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مده مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چه افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پورې آزادی رادیو نه واوري.
د پروګرام کې به هم د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتی وضعیت خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې د پروګرام ته ټلیفون وکړي او خپل پوښتنه او نظر مطرح کړي. ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان فوائد می وزیر وای په لوی لارو کې د باروډونکو موټرو لپاره تلو فساد ته لاره هواره کړې او غواړي ټولې تلې د ډیجیټلي ته بدلې کړي. خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي تر څو چې له فساده پاک کسان په دغو سیستمونو ونه ګمارل شي د فساد مخه به ونه نیول شي. تفصیل د ناجیه صفی په رپورټ کې.
د افغانستان د فوائد می وزارت په داسې حال کې د لوی لارو د تلو په ډیجیټلی کولو ټینګار کوي چې د هیواد اکثره لوی لارې د درنه بار لامل بیرته د منځتلو په حال کې دي. د فوائد می وزیر محمود بلیغ د چهارشنبه په ورځ د دغه وزارت له ولایتي مسولینو سره د راتلونکو سلو ورځو د کاري پلانونو د شریکولو په مراسمو کې وویل چې د لوی لارو د تلو په ډیجیټلی کېدو سره به د فساد مخه ونیول شي.
واقعیت یا کې مسئله ترازوها امروز
دا واقعیت دی چې د تلو مسأله نن ورځ خپل د فساد په یوې منبع بدله شوې ده. زموږ پروګرامونه په ډیر شدت سره پر مخ روان دي. موږ د مخابرات وزارت او نورو کمپنیو سره هم خبرې کړې دي سو ټول تلې ډیجیټلی کړو. دا کار به د فساد مخه ونیسي او کومې ستونزې چې اوس مهال لرو هغه به له منځه لاړې شي.
خغلی بلیغ د سړکونو ساتنه او سرنه له اداري فساد سره جدي مبارزه او د یو شمیر پروژو عملی کېدل د دغه وزارت د سل ورځنی پلان مهمه برخه یادوي. دا مهال د درون وزن لامل د کابل جلال آباد، کابل کندهار او یو شمیر نورې لارې بیرته ورنی شوې دي. خو افغان کارپو متی الله خروټي بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په لوی لارو کې د تلو کمپیوټري کېدل به هغه مهال نتیجه ورکړي چې په دې سیستم کې فاسد کسان ونه ګمارل شي.
تر هغه ته پوری چې خپل سوبې چې دا استعمالي هغه انسانان خپل ډیجیټلی نسی یا په دې مفهوم د هغه وجدان پاک نسی خپل جبوت فکرونه کې باندې افغانستان کجا منافع ته توجه کوي زه پټمنان تاسو باندې نتیجه ورکړي. اما قرار چې عمل انم د اوس موږ ګورو په کابل خار په شمال استقامت کې هغه تل چې نسته مستقیما په هغه لار باندې موټر نسی څنګه فرعي سړک ته په فرعي سړک باندې راځي کیږي کچیر د تا موږ په سلخاو ډیجیټلی ته جوړی کوو او د خپل تل ډیجیټلی کوو
افغانستان چې په وچه کې پروت هیواد دی د سوداګریزو مالونو د لیږد او ترانزیت ډیره برخه د ځمکې له لارې ترسره کیږي. عام خلک هم په لویو لارو کې د تلو د ډیجیټلي کېدو هرکلی کوي خو وایي فوائد عامه وزارت باید دا تلې وساري او د فساد مخه پکې ونیسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري د خبرونه دوهمه نیمه تر رسیدلو وړاندې دوهونیس پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د غرض د ایران د اټومي لانجې په باب هم مطالب لرو. خو اوس حمید هارون عثمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د اتو والیانو د ټاکلو مسله نهایي شوې نه ده او په دې اړه بحثونه دوام لري. د بغلان او بدخشان پولیس په دغو ولایتونو کې د څلیرویشتو مخالفو وسلوالو د وژلو او د دیرشو د ټپي کېدو ادعا کوي. د ایران مذهبي مشر ژمنه وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم نه لري کولی شي په ایران کې ښوونځیو ته ولاړ شي. د امریکا استخباراتي چارواکو داسې سندونه خپاره کړي چې وایي په 2011 کال کې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر پر مرکز د بدید پر مهال ترلاسه کړي وه. هغه ډله چې د سوریې کورنۍ جګړه څاري وایي د امریکا په مشرۍ هوایي ځواکونو د القاعده شبکې لږ تر لږه 15 تنه د سوریې په شمال لویدیځ کې وژلي دي. د فرانسې دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو په مالی کې د دوو اسلامي افراطي ډلو مشران وژلي دي. سوری کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډلې اوس د پخواني لرغوني ښار پالمیرا نږدې ټولې برخې نیولې دي. او د جرمني سیاستوال وایي جرمني په پام کې لري چې د پخواني شوروي بندیانو ته دغو کړاوونو په خاطر چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ګاليلي تاوان ورکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک. او اوسم د ایران د اټومي لانجې موضوع ته مخکو. د ایران مذهبي مشر وایي نړیوال څارونکو ته به اجازه ورنکړي چې د ایران د پوځي مرکزونو هم پلټنه وکړي. آیت الله علي خامنهایي همدارز د یو شمېر نړیوالو د دې غوښتنې سره مخالفت څرګند کړ چې د ایران د ساینس پوهانو سره مرکې وکړي. احمد شیبر پرې راپورټ لري.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهایي وایي چې نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورنکړي چې د ایران پوځي مرکزونه وپلټي. خامنهایي په تهران کې د نویو فارغو شویو افسرانو غونډې ته د چهارشنبه په ورځ وویل
وفتیم کې اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی
موږ وویل چې اجازه نه ورکو چې له هیڅ یو پوځي مرکزه هیڅ ډول پلټنه د بهرنیو له لوري وشي. دوی وایي چې موږ راځو ستاسو له پوهانو سره مرکې کوو، یعنی په حقیقت کې غواړي چې تحقیق وکړي. موږ اجازه نه ورکو چې زموږ اټومي پوهانو او د هر مهمې او حساسې برخې پوهانو ته لږ څه هم توهین وشي. زه اجازه نه ورکوم.
من اجازه نمیدم.
خامنه ای د خبري په داسې وخت کې کړی دي چې ایران ته د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني د جون تر دیرشمې ضرب العجل ټاکل دي څو دواړه لوري د تهران د اټومي هڅو په برخه کې یو تړون وکړي. د جرمني په هانور پهنتون کې د اټومي زده کړو د ډاکټرا محصل او د کابل د ساينس پانزي استاد محمد تنها اسدي رډو ته وویل چې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې له اصول سره د خامنهایي خبره مخالفه نه ده.
د نړیوال اټومي انرژي اژانس تو کاری کوپ کې هم دا شامل ده چې نظامی یا په اصطلاح د اردو کوم فعالیتونه چې هغه د نړیوال اټومي انرژي اژانس ته تفتیش تر پوښښ لاندې نه راځي. یعنی هر هیواد چې استوي ټکنالوژي کوي هغه مسؤل نه ده چې خپل نظامی ټکنالوژي هم کا استوي وي نړیوال اټومي انرژي اژانس بل هر انسپکټر یا مفتش ته راپور ورکړي.
په اټومي برخه کې د ایران دغه قانوني هڅو ته اسرائیل ژور اندېښنه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر ورځ په بیت المقدس کې خبري اعلان ته وویل کچیرته موږ غواړو چې وو په هیڅ چې له ایران سره دغه تړون له عمله څه پیښی شي نو تاسو وګورئ چې له شمالي کوریا سره د شوي تړون مخې څه وشول. د مفتشانو او ژمنو سربیره شمالي کوریا اټومي قوت شو. دغه اونۍ شمالي کوریا اعلان وکړ چې په بریالیتوب یو اټومي وسله جوړه کړي. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه نږدې ده چې له ایران سره ورته تیر وطن وکړي او زه ویره لرم لومړنۍ موافقه همداسې شوي. د سیمې سول او ثبات چې نړۍ غواړي په دې کې ده چې موږ ټینګار کوو چې بهتره تړون وشي او لا هم ناوخت نه دی. نړیوال له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي څو په بدل کې پر دغه هیواد یو شمېر لګیدلې بندیزونه لري شي.
د ایران اټومي لانجه احمد شیبر بیا هم په جرمني کې د اټوم په برخه کې د ډاکټرا له محصل او د کابل پوهنتون د ساينس پوهنځي له استاد محمد تنها سره شریک کړي. تنها د مرکې په پیل کې د خامنهایي د خبرې په اړه چې نړیوال د ایران د پوځي مرکزونو د لیدو حق لري کنه لري ویل
هغه تړون چې د راستي وسلو د ممنوعیت پراختیا لپاره ده هغه د پی ټی په نامه یادیږي. دغه تړون کې مطبوع هیوادونه مسؤل دي چې ټول هغه استوي تاسیسات چې دوی پکې سوله ایز یا غیر سوله ایز فعالیتونه کوي، هغوی باید د نړیوال اټومي انرژي ته رجسټر ثبت یا ډیکلیئر کړي. په دې کې په هغه ان پی ټی کې دا موضوع شامل ده، او په دې نړیوال اټومي انرژي اجنس په کاري سکوپ کې هم دا شامل ده چې نظامی یا په اصطلاح د اردو کوم فعالیتونه چې هغه د نړیوال اټومي انرژي اجنس د تفتیش تر پوښښ لاندې نه راځي.
په دې حساب سره دغه نظامی ځایونه د تفتیش لاندې نه راځي، نو د خامنه ای دغه خبره چې نړیوالو ته اجازه نه ورکوي، دا به د ایران او د نړیوالو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په مذاکرات باندې تاثیر ونه کی؟
په قانوني لحاظ باید منفی تاثیر ونه کی، ځکه چې د خامنه ای ها خبره چې د کړی ده هغه په قانوني لحاظ د نړیوالو اټومي انرژي اجنس د کاري چوکاټ پاتاس هغه خبره د صحیح ده. څوک حق نه لري کچیر خپل دولت یا مطلوب هیواد ونه غواړي دوی د ان پی ټی تړون په بنسټ دا حق لري چې خپل نظامی تاسیسات یا استوي ټکنالوژي تاسیسات چې د نظامی ادارو لخوا کنټرولېږي هغه ډیکلیئر نه کړي، او کله چې ډیکلیئر نه شو د نړیوال اټومي انرژي اجنس په نس باندې بیا مفتشین دي په هیڅ وجه حق نه لري چې هلته ولاړ شي. ان ډیکلیئر سایت مفتشین نه ورتلای شي، او کله کله مفتشین دا ته معلوم نه وي، ځکه مفتش د ایرانای مفتش خالته نه دي، هغه چې ورته په هغه د بل هیواد مفتش ورته د کایې یو نړیواله اداره ده د یو ان چوکاټ کې. نو باندې مسایل د پام سره په قانوني لحاظ باندې کچېسته د نړیوال هیوادونو شپږ جمع یو چې د استوي ټکنالوژي د تعقیب په یو ډول حق لري، کدی ورسره د خبره ډیر سیاسي او جدي نکي، او دا یو بهانه ورته ونه لټي په قانوني لحاظ قانوني چوکاټ کې ایران دې ته ډیر مسول نه راځي.
په جرمني کې د اټوم په برخه کې د ډاکټر علي ماسل او د کابل پونتون د ساينس پونځل استاد محمد تنها سره د ایران د اټومي پروګرام او د غراز د هیواد د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د ورستیو څرګندونو په اړه مرکه وه. په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو له خبرېدو لپاره وخت نه لرو، دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې چې ژوند په شیبو کې پروګرام واوري، پام وکړئ د اساسي او بشري حقوقو اونیز پروګرام ته.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلې سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې ملما د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بل د سیمیز دفتر د ارزونی او چړین د څنګه مرستيال او د الواحد سیرت ملمدی سیرت صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو ته اساسي محترم ادارې ته او د افغانستان ټول هغه وګړو ته اساسي رادیو او ریقه کنر د خزې خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سیرت صاحب، که په دې اړه اړوندو ته معلومات ورکړي، د افغانستان په وزیر قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل شوی دی؟
اسلام د کار د کارمندنې کار ته تشویقولو په هکله څه ډیر ارشادات لري. زه فقط هغه حدیث ته اشاره کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او سوال یې وکړ چې ما ته پیسې راکړې زما اقتصادي وضعیت ښه نه ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم ده ته پیسې د دغه خاطر وسایل واخیستل، رسۍ او تبرګی، ول چې ته لاړ سه لرګي راوړه بازار کې عرضه کړه، الله به اوس یې له دې طریق نه ستاسې دغه د ژوند مشکلات به رفع شي. وروسته وخت چې دې صحابي سره بیا ملاقات و پوښتنې ورته وو، الحمدلله زما ژوند ډیر ښه دی. نو دغه هغه تهداب دی چې اسلام خپلو وګړو ته د کار او د کار کولو رهنمایي کړې ده. نو په دې اساس باندې اولین بنسټ د کار او کار ته خلک اچول د اسلامي دستورات دي. خو تر څنګ چون بشري ټولنه ده او بشري ټولنه د وخت د تقاضا او د زمان د تیرېدو په هغه باندې چې خلک انکشاف کې ترقی کې مختزي څه دستور او لوایح چې هغه په ملي او بین المللي سطحه کې هغه ته څه ارزښتونه او قواعد هغه ورته په مد نظر کې نیول سوي دي، نو پس د دغه اسلامي او بین المللي حقونو په رڼا کې کولای سو چې دا ادعا وکړو چې کار یو بشري حق دی د ټولنې، بې د کار هیڅوک نسي کولای چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوسي. د کار په هکله څنګه چې 43مه ماده یو هر افغان د حق د کار لري او تنظیم د امور د کار هغه به ذاتیت امورو کې تنظیم چې هغه حق د کار دی چې هغه په اساس د رخصتو باندې او ساعتونو باندې او مثال مریضي او کم ساعتونه با مزد د کار سره وکړي، کم کارونه بې مزد هغه جلا هغه دی. خو زه صرف څو ټکو ته اشاره کول غواړم. د اصول د کارو دا دی چې دولتونه ملکونه سره او یا په خپل داخل کې موجودیت د کار ډیر مهم دی چې اول خلکو ته کار او کار کول د دې زمینه برابر سي او ورته پیدا سي چې تر وخه لګو کول سي چې کار ځانته پیدا کی. بل دا دی چې د کار ته د خلکو لاسرسی هم وي کنه، لکه چې په بازار کې کارمندنه او فرض مثال بغیر د تبعیض نه او بغیر د هر څه نه باید ټولو ته علی سویه کار پیدا سي. بل دا دی چې پذیرش د کارونو هغه مناسب وي، داسې نه وي چې خدا نخواسته ناوړه کار چې هغه د ملک د اجتماع په خطر باندې، داسې کارونه هم باید ونه سي. نو هسې کارونه چې کار خلکو ته پیدا سي، د خلکو لاسرسي ورته وي او د ملک ضرورت ورته وي، دا په داخلي هغه کې او کته بیروني چوکاټو کې هم کوي سي چې د بین المللي قوانینو په رڼا کې دولتونه سره کوي سي یو له بل سره د تفاهم پر رڼا کې کولای سي چې یو د بل د کارمندنې بازار یو بل ته سره عرضه کې او اجازه سره ورکړي په نړیواله او بین المللي کچه باندې په نورو ممالک.
هغه څوک چې کار کوي د هغوی لپاره څه اصول او مقررات وجود لري؟
له څنګه چې مخکې مو تاسو ته عرض وکړ چې د حق کار په قانون کې سته، د هغه له خاطره خاص اصول او تنظیم او مقرره لري. د هغه مقرره په رڼا کې که هغه په دولتي چارو کې کی او یا بیرون چارو کې باید هغه قانون د کار هغه تنظیم سي. د هغه په رڼا کې دولت هم د بشري د قوې نه استفاده وکړي د خپل کارونو له خاطره، او که څوک شخصي کارونه کارخانې او کارخانجات او غیره لري، د هغوی له خاطر هم همدغسې څه اصول او ضابط او مقرره ده. نو په دغه د اصول او مقرر په رڼا کې به ټول که هغه دولت دی او که شخص دی خپل ځان به عیاروي. دولتي هغه کې څه ستونزه نشته، خو شخصي کې بیا هم دا ستونزه سته چې د خلکو د مجبوریتونو نه د خلکو د ضرورتونو نه په اساس خلک بعضې څه ناوړې ګټې او استفادې پورته کوي، دا ښه کار نه دی.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند تری کسا پولیس
وژل شوی دی.
تا کارو سیستم نه به تا کار مریض راغی. ازادي خزینه پر اجازه نه چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زوی مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په ډاپسای واله یا په دالاس واله
و باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لپاره چې محکمې
له خوا ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 5 صفه.
ایا هغه څوک چې د کارګر له قوې څخه ناوړه استفاده کوي په قانون کې د دې کسانو په اړه څه ویل شوی دی؟
نو نه څلوېختم ماده د قانون اساسي کې دا راغلی چې د کار اجبارول د منع دي، څوک نشي کولای چې څوک په یو کار باندې هغه مجبور کی. خاصتا چې نن سبا جنگی حالت دی، په داسې جنگی حالت کې او یا آفتونه کم که راځي، څوک دغه د مجبوریتونو نه دغه د ظروف د اقتصاد نه ناوړه خلک ګټې پورته کوي، دغه په قانون کې منع راغلی ده چې څوک نسی کولای د چا د بشري د نیرونه غلطه استفاده او یا دغه د مجبوریتونو نه د یو انسان سوء استفاده وکړي. که هغه د جنگ زمینه وی که هغه آفات وی او هغه کدسه نور مسائل په ملک پیخیږي او یو کس مجبور دی چې یو مړی ډوډۍ ځانته پیدا کی نو هغه څوک چې خلک په کار باندې ګماري د منه دی په قانون کې او که بیا احیانا څوک دې ته لاس لاندې کوي او کوي بیا په دې خلکو له خاطره په قانون د جزا کې ورته جزا ده لکه 1516 ماده کې که څوک د خلکو د نیرونه په فری په هیله په استثمار او په نورو هغه باندې یا د ده دغه نیرو خرڅول په بل چا باندې دا جرم دی د دې له خاطره جزا ته یې نه ده چې جزا یې په حبس طویل باندې ده یعنې د 15 نه تر 15 کالو که څوک داسې یو څوک د هغه د ضرورت نه سو استفاده کوي او یا ناوړه ګټه تر پورته کوي دا چې کله محاکمو ته مراجعه وکړي او هغه څوک چې دا کار یې کړی باید هغه په حبس طویل باندې محکوم سي او جزا د محاکمو له طرفه ورته تعین سي. دا جزا
ډېره مننه سیرت صاحب. قدرمن اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو ملسه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
سترګي ډولۍ باڼه لرګي دي سترګي ډولۍ باڼه لرګي دي د جانان مینه پکې ناوي ګرځوم درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. مینوالو ډولۍ هغه خوږ نوم دی چې په اوریدو سره د هر پښتون په ذهن کې د ځوانانو او پیغلو خنداګانې د دوو زړونو د عمري پیوند ژمنه او د چمبې درزا راځي. کچيري و مور خپل زوی ته دعا هم کوي نو ورته وایي خدای دې د سری ډولۍ سختن کړه. ډولۍ په لویه کې د آریایي قوم او په خاص ډول د پښتون ولس د کلتور هغه پخوانی برخه ده چې لا هم په یو شمېر سیمو کې د کارونې وړ ده. مینوالو موږ نن غواړو د ډولۍ پر فلکلوریک ارزښت تاریخ او پر ولسی ادبیاتو یې تاثیر روښانه کړو. هیله ده چې ملتیا مو وکړئ. راځئ وږمې رشید ته وښیو.
ڈولے راؤنے اس بیوڑی دا مور پلار دا کورا
قدر منو اوریدون کو ڈولے چے دا وادا پا محال دورا پا وقت استعمالی گی یا وڑا شان زنگوی او عموماً دا لوغی پا بون بونل شوی وی دا یو نیم متر څخه تر دو متر پورې اوږدوالی او پلنوالی وی چې په منځ کې یو اوږد لرګی ورکل شوی وی. په آریایي اقوامو کې به چې کله واده و نو ډولۍ به یې د ناوې د لیږد لپاره کاروله او دغه ډولۍ به عموما د کلي کسبګرو جوړوله. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استادې پوهندې ډاکټرې زرغونې زیور سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي. په مرکه کې اغلی زرغونې ویلي چې ډولۍ د پښتنو د کلتور یوه ډیره ارزښتمنه شتمني ده.
ډولۍ خو زموږ په پښتني فرهنګ کې یو نوم دی چې هغه زموږ په فلکلوري ادب کې هم دغه نوم راغلی دی. ډولۍ د دې لپاره چې مثلا د یوې جلۍ واده ترسره شي یا واده کېږي نو کله چې د مور یا د پلار د کور نه وړي د خسر کور ته نو هغه په ډولۍ کې وړي یعنی په خپلو خپو نه وړله. هغه زمانه کې پخوا وختو کې موټر او موټر نه ونو په حساب ما دغه رواج ډولۍ د ډېر په خوا زمانو څخه رواج شوی دی. بل دا چې دا ډولۍ وړل یعنی یو نوی کولی شي په خپل خوم تللی، مګر دا خبره دا ده چې هغه د هغې د ښځې د احترام او د قدر دپاره یو خاص مقام دپاره دا ډولۍ ورته جوړوله. البته د ډولۍ په شکل او په هغه کې جوړښت کې فرق شته.
معمولا مشهور شکلونه څه ډول دي چې خلک استعمال کوي؟
مشهور خو زیاتره ډولۍ خو داسې چې داسې یو لکه د کونډۍ شکل لري، لکه انحنایي دغه لري، خو لاندې ورته یو څه تختې یا داسې دغه جوړوي. بیا د هغې د پاسه تیرونه تیری دوه تیری یو دې طرف ته یو دفته، خو اکثریا په هغه کې د لختو نه استفاده کوي، د ساده د ونو لختو نه به مې استفاده کوله. اوس نو بیا د هغې د پاسه بیا یو شال اچي، یو رنګین شال، مختلف شالونه یا سره یا شنه، زیاتره سره او شنه شالونه نه استفاده کوي چې هغه بیا دی د ډولۍ په سر اچي. بیا هغه بیخي پټیي اصلا نو ناوې دغه کینې. بیا دغه ډولۍ بیا دوه کسه نارینه په اوږه باندې ږدي او هغه ځای ته رسوي. که لري که دا مسافه لري بیا داسې کوي چې دغه ډولۍ اخلي په دارسند کې یا په کوم موټر کې چې هغه ډولۍ په هغې کې ږدي او هلته بیا رسوي، بیا یې راښکته کوي.
داسې هم د ډولۍ شکلونه شته دی چې هغه د دایمي جوړ وي او په کلي کې دې وګرځېږي د چا چې وادي هلته وي؟
دا خو شته دی. مثلا ځینې داسې ځایونو کې رواج داسې دی چې یو څوک یو ډولۍ جوړوي او په هغې باندې یو کرایه هم اخلي، داسې یو شکل هم شته، خو هغه به البته بعضي ځایونو کې دي. خو زیاتره داسې چې په یو کلي کې ډولۍ چې جوړه شي جوړه کړي هغه په ترکان باندې جوړېږي، صحیح منظم لکه د میز په شکل تقریبا څلور کنجه یا لاندې تختې ورته کول کېږي، پایې ورته ورکول کېږي، بیا ورته لرګي داسې یو ګوت لرګی ورنه تیری، بیا هماغه یو لرګی دی چې هغه دوه سره لري او په اوږه باندې بیا کېږي وړل کېږي.
کله چې زه لري نو په اوږو خو بیا طبیعي ده چې سړی به سړی کېږي، بیا داسې نور کم وسایل شته چې دوی په انتقال
کوي؟ دا البته پخوانی هغه کېدام و چې په اوښانو باندې په اوښ باندې به ناویانې وړلې، او هغه کې به مثلا په کجاوو باندې په اوښ باندې به کجاوې خوټلې، یو طرف ته دوه انډي به و، یو انډي کې به ناوی کېنوله او په دې بل انډي باندې به پکې به یو بل څوک ورسره کېناستل چې دا دغه برابر شي، د انډول برابر شي. نو دغسې په دې طریقه هم او بله طریقه دا وه چې خپله ډولۍ به د دې اوښ په سر ایښودله، د اوښ په سر ایښودله او دا به یې نقلوله. او بل سیستم داسې و چې په آسونو باندې هم ناوې وړل کېدله، خو په آسونو باندې اکثریا ډولۍ نه ایښودله، آس باندې به یې کېنوله.
ډاکټر صاحب، دا چې تاسو د ادبیاتو پوهنځي استاد یاستئ، په ولسی ادبیاتو باندې د ډولۍ تاثیر څومره دی؟
او په ولسی ادبیاتو کې خو تاسو خو پوهیږئ چې هر هغه څه چې د ولس د خوانه اختراع کېږي او کارول کېږي هغه خامخا په ولسی ادبیاتو کې هغه د هغې انځور څرګندېږي. په لنډیو کې اکثریا په لنډیو کې، په دې غاړو کې، په دې بازو روایانو کې، څلوریزې کې، په دې کې خامخا د ډولۍ ذکر شوی دی او شته.
کله به چې ډولۍ د زوم کور ته ورسېده هلته به بیا کوم مراسم ترسره کېدل؟
کله چې دا ډولۍ د زوم کور ته ورسېږي نو ډولۍ خو هلته د دروازې خوله کې یا د دروازې مخ ته کېښودل شي. ناوې په اسانۍ د ډولۍ نه راښکته کېږي. هغه وایي چې مثلا یو څه غواړي د زوم په کور باندې، یو څه هغه ایږدي، یا نقده یا چغده. نقده دا معنی چې یو څه روپۍ موپۍ ورته ومني، یا ورته د کور یوه برخه یا یوه کوټه که څه شی لري، هر څوک د خپلې وسې په حساب بیا ورته وایي زه دا یو کوټه ستا شوله، یا ورته وایي چې بیا هغې باندې هم راکوزه نه شي، بیا وایي چې زه خو دا بله کوټه، یا مثلا یا زه دا ټول کور یا دا دومره ځمکه، خو یو څه ورباندې ایږدي تر څو چې بیا هغه ناوې هغه شي. قانیشی و بل بیارخ کرد.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې ډولۍ ته د خېژولو لپاره ناوې د قرآن شریف په سیوري کې همزولي جنکۍ او خپلوانې راپاڅوي او تر ډولۍ په داسې حال کې راولي چې ناوې په چیغو چیغو ژاړي او د کور کلي ښځې هم ورسره ژړا کوي. شفیقه میرزایی چې د ډولۍ دودې خوښ دی او څو کاله وړاندې هم په یوه داسې واده کې ګډون کړی و چې ناوې په ډولۍ کې وړې وه، د ډولۍ د تاریخ په اړه راته غږېدلی.
ډولۍ خو ډېره پخوانۍ هغه ده، موږ پښتانه اریا قوم دي او دغه قوم د ډېر پخوانه دا دود و. پخوا چې اړیکې کمزورې وې، یعنی خلکو لرې ځایو سره اړیکې نه لرې، نو په خپلو کلیو سیمو کې به یې چې ودونه کول، نو همدغه د ډولۍ په واسطه به یې انتقالوله چې هغه به یې له لرګي او دې شانونه جوړه کړې وه او خلکو به وړله. بیا چې وروسته وروسته اړیکې پراخې شولې، نو دا ډولۍ دود هم ورو ورو کمزورې شو. خو اوس هم په ځینو پرمختللو هېوادونو کې چې هغه فرهنګ پاله دي، اقتصادي وضعیت علمي کچه یې لوړه ده، لکه هند او دا ځایونه، هلته اوس هم دا فرهنګ پالي، ځکه دوی خپل فرهنګ ته هغه ورکوي. او دا معلومه نه ده چې دا د دوی دود دی که زمونږ، خو دا ویلی شو چې دا یو نسل و وروسته دی چې دا سره تقسیم شو، نیمایي خوا ته لاړل، نیمدې خوا ته، نو دغه ډولۍ او دا رواجونه هلته هم لاړل. دا فصل کې د اریا د اقوامو دا رواج و چې ډولۍ به جوړوله او دغه خپلې ناویګانې به یې د پلار له کوره، د زون تر کوره یا د خسر تر کوره په همدغې ډولۍ کې وړلې او ځان ته ځانګړي رواجونه یې درلودل.
د ښاغلي میرزي په خبره چې ډولۍ ته د ناوې د ختلو په وخت د ډولۍ یو طرف او بل طرف ته د ناوې خپلوانو څادرونه نیولي وي او ناوې په مکمله پرده کې ډولۍ ته وخېژوي، او په دغه وخت کې د ناوې د کورنۍ لخوا ناوې ته یو قرآن شریف هم ورکول کېږي چې د خاوند کور ته یې له ځانه سره یوسي. دی پر ډولۍ باندې د باورونو په اړه وایي.
د ډولۍ په اړه ډېر باورونه موجود وو، لکه مثلا ناوې به چې سپکه وه، دا به یې ویل چې ناوې سپکه ده، د هغې سره بله ماشوم یا ښځه کېنوله، یا مثلا دغه کسانو چې دا ډولۍ به یې وړله، دا به ولوېدله، دې په اړه به یې منفي باورونه درلودل چې دا ناوې بدبخته ده، یا به چې دغه لرګی چې دا اصلي ستون و چې دا په هغو نیول کېده، دا به چې مات شولو، بیا به ویل چې دا ناوې چې ده دا سپېرتلې ده، یا به یې ویل چې دا بدبخته ده، دا به د زوم کور یا د خسر کور ده چې دی، دا به تباه کړي، یا به کوم زیان ورته ورسوي.
مینوالو کله کله مینانو هم له ډیره درده په لنډې کې د خپل زړه غږ راویستی او ویلی دی: ډولۍ ودروه غمازه، ډولۍ ودروه غمازه، چې آخري دیدنې وکړم بیا دې زینه. د لوګر ولایت اوسیدونکی دیدار احمد لونګ بیا وایي چې که څه هم د ډولۍ دود کم شوی، خو په دغه دود کې یو ځانګړی خوند موجود و چې له بده مرغه اوس له منځه تللی.
په لوګر ولایت کې د ډولۍ دود له پخوانو، خو د وخت په تیریدو سره دا دود کمرنګه سو. البته دا دود بیخي کم سو. په خواه وخت کې به ډولۍ جوړېده، اوږده اوږده لرګي به یې راخیستل، بیا به هغه باندې ډولۍ، البته د ډاړو ګلان به د لاندې په منځ کې به یې ګلان ول، او د لونګو څنډې به هم پکې ځوړند ول. بیا به دا څلورو کسانو په اوبو وړله دا ډولۍ، ناوې به یې کېنوله او بیا به یې اوچتوله. هغه کسان چې دغه ډولۍ به یې پر اوبو وه، دوی به غټ غټ پرتګونه ولې، داسې پڼاوې غونته بې پښو ولې، او روان به ناوې بهول. مخکې له دې چې ناوې کښته سي، هغه کور والا چې ناوې ورتله، هغو به یو چرګ را وړ، دا د ډولۍ مخ ته به یې چرګ الالوي، بیا به ناوې لږه وروسته کښته کېده، ډولۍ به یې وړه، هغو کسانو دا چرګ اخیستی.
د لونګ په خبره چې کله په ډولۍ کې ناوې کېنول شي، نو د ناوې خپلوان د ډولۍ بازوګانو ته اوږه ورکړي او له خپله کوره یا په ډېر درنښت سره وباسي، چې په همدې مهال د زوم له کورنۍ سره راغلي ځوانان د خپلو ټوپکو مخو کې آسمان ته ونیسي او خپله سینه په آسمان سره کړي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی ایمال بیا د خپلې سیمې د ډولۍ د دود کیسه کوي. هغه وایي چې ډولۍ په خپلو سترګو لیدلې.
زمو په سیمه کې دا دود وکړه به چې ناوې سپکه وه، په دغه ډولۍ کې به کېنو، بیا به بله ښځه به یې هم ورسه کېنوله، ځکه بیا به دغه خلکو ویلي چې دغه ناوې سپکه در شخان به وه، خلکو به مسخرې کړې، خلک به ډېر وو، ځکه هلته به ښځې هم ډېرې وي، خلک به هم ډېر وزوتي به د غوسه به ښځه کېنوله، بیا به هغه وزن به لږ دروند شي. دوه کله به چې ناوې راوړله، بیا به زوتي خلکو ډزې کې اتڼونه به کړ، ډولونه به وو، او هغه اتڼې به وې، هر څوک به د هر هغه کلي نه راتلل، دلته به یې اتڼې کړلې او خوشحالۍ به یې کړلې. دا دود و زموږ په سیمه کې.
که له یوې خوا د ساینس او ټیکنالوژۍ چټک پرمختګ د ډولۍ دود کمرنګه کړی، نو له بله خوا جګړې هم خپله منفي اغېزه بې ځایه نه ده پرېښي او د ډولۍ دود یې کمرنګه کړی دی. د کابل اوسیدونکی شفیع الله وایي چې نام نه یو شمېر هیوادوال کډه کولو ته مجبور کړي، چې له همدې عمله یې یو شمېر دودونه له منځه تللي دي.
اوس چې دا دود نشته، دا که خدای وکړو چې
په اندمو پاتن کې سول راشي، امنیت راشي، سوکالی راشي، یو ورځ بیا داسې ورځ راشي چې دغه ټول خلک چې دلته مهاجر شوي دي، بهرنیو ودو ته تللي دي، د امنیت نشتون دلاسه، هغه بیرته راشي دلته په خپل وطن کې یو د بل سره په امنیت باندې ژوند وکړو، دلته ودونه وکړو، او بیرته هم هغه پخواني دودونه، هغه فولکلوریک دودونه بیرته راژوندي شي.
خوږو مینوالو، دا ډولۍ دغه په زړه پورې او خوندور دود په ښاري سیمو کې له منځه تللی، خو په یو شمېر لریو پرتو سیمو کې لا هم دغه دود شته. خو که چیرې امن راشي، نو ټول هیوادوال به خپل سیمو ته لاړ شي او بیا به له یوه کلي و بل ته ناوې په ډولۍ کې وړل کیږي. بیا به په جنج کې دوه زړونه د یو بل په اړه فکر کوي، ځوانان به په شا پسې ټوکې کوي، ماشومان به د چاکلیټو په راټولولو پسې په مځکه لویږي، د کلي ملک به د کراره تګ امر کوي، سپین سرې به پیغلو جنو ته شابسی ورکوي، او پیغلې به له چمبې درزا پورته کوي او وایي به د غره لمنه کې شپونکیا شپېلۍ غږوه، زما ساده ساده لالیه شپېلۍ غږوه. په همدې هیله نننۍ خبرونه همدلته تمامو. کوم راډیو تلیکونه راستول پتی مودادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا خی چاري.
سلام 11